السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې نن د دوشنبه ورځ ده د خبرګولیا جوزا ومه د می میاشتې 28مه په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د پاکستان د کورونوي چارو وزیر افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP مشران شر تر جره ونیسي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړي چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک، پاکو اوبو، پخلی او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړه سي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره افغانستان د ایران د بندرونو لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول سي. د قطر د همکارۍ وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان فورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړ چې په رفح کې د حماس پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سی چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي. د امریکا CNN ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند د کرکټ د غوره لیګ یا IPL د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیګ اتلولي په خپل نوم کړه. لومړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې 114 منډې هدف ورکړ. کلکتا په 11 اور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکتا ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز هم شامل و. ګربز د هند غوره لیګ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکتا په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 پکې شامل دي. کلکتا نایت رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پر شپږویشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبرې کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولي محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پي مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
مګر افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړي توګه د ټي ټي پي امیر رولی محسود او قمندان عظمت الله محسود او څومره هم چې د ټي ټي پي اصلي مشرتابه هلته دي هغوی ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښې اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نوره هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ تیره روژه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پي یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدې. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پي یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پي په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤل لیاتی دوی تراجع نشی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خپرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هستا او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مقناطیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مقناطیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مقناطیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریقا مقناطیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د ایس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مقناطیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توضیح لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونه هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مقناطیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فری سوي اوربیتالونه لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانې د دې د تکرارې او نور اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ایل قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کیږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اووه کیږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچیکوفسکي قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سوي ډکوي. یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو، د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او ښوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي، او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونې یعنی امفوټیک خاصیت لري، داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چړول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي، نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري، د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري، له ځانه فلزي خاصیت راشي. له قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بینسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار له مخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي، او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میت، لکه میتان دی میتایل کلوراید او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کېږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلېږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تېرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کېږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کېږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کېږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي، بنزین ته ورته کړي یو کړي هایډروکاربونونه دي، سو کړي هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیڅ اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونو په پای کې ای راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کول او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شدول سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای ایزو پینټانونو او همدارنګه دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینګو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسره الکانون د کتلسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګ تالکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکناټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکناټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکناټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوده سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نصبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفار، ټیتراکلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وانډر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وانډر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول الکان حتی په ډېر لوړ تودوخې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایډروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتایي په دې معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځې مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. د هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوي کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کېږي. درېیم، د زنځیر تعامل ختمېدل، یعنې دا چین ټرمینیشن څه ډول دي؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنځیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کېږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډسپروپورشن دی، چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کېږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډېرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلېږي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلېږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادېږي. خود به د خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کېږي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادېږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېیمی کاربن یعنی ترتری کاربن ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایډرو پروپار اکساید جوړېږي، چې په صنعت کې د هغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کېږي. چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرد خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانه سلامونه می ومنی.
خزه په ایس واجه ده غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلې، تر سوچ یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو دښمنیګانی چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سرازی او دا خزانی شکولی چی نور برداشتی او کی کنه.
و موریدل چې اکثر هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي؟
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکیه مو وکړي. قدر من اکتونکو، د اسلام په دین کې راغلی چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کیدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. روزو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او ښادۍ کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قوم وینئ؟ څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه، کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هره لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د یو مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، شرعي احکام نه باید ځان به خبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دی، احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسولیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګ خپل ښځې کلوست دي او نالوست دي، دوی باید د دې څخه ځان به خبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درې عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرضاً ښځه په دینه وتوانیږي چې طلاق واخلي، هغه خپل د خزه ذهني ورسته پاتېواله هم دی او د ټولنې ورسته پاتېواله هم دی چې بل اخره کیدای شي خزه په دې مجبور شي چې ځان لمنځه یوسي، رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه دا چې هغه خزه چیرې اولاد ولري، نه یوازې د دغه کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یو امور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړ اغیزه لري، هم په ذهني لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونتوانېد چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلی وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي، چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان دارت وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اکراه سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی، هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او یو درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له آغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه، بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه، مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دي کنه او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړیا چې دي اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي، مجرد تللي دي کنه، وفات شوي دي، اوسه پورې واده شوي نه دي کنه، که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي، یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه، تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ. ډېر صلح همیزه او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه، مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه، د خپل پلار کور ته باید دی لاشي، داسې هلته چې ځي اتمن خپل ورندار د هغې نه په حساب نه شي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي، هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې. او نور د اقتصادي لحاظ دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه، هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه، دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه، مهر ورته نه ورکوي همدازه سمدستي ورته شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي، نشي کولی چې خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي، اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي کنه مخته سي.
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی، دنده نه لري، د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه، بیا د کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي، دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه، موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه. او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه، معلم و یا شی چې و هغوی خپل آزادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه، چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه. ډېر مرونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه، هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي یو شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي. او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو که نه، دا ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي که نه، مخ کړې ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لذي یا مغسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې مخته خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس چې د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي، مثلا دوی زده کړه نه شي کولی، دوی کار نه شي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نه شي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یمه که نه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یمه که نه، ډېرې دغه چې دي که نه، ډېرې ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت ډېر سخت تاثیر لاندې راغلي دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلي دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي که نه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي که نه، یا سره یو بل هغه کوي که نه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتماً رواني حالت ښه نه وي که نه، دا ډپریشن ورته پیدا کېږي، دې له خاطره جنګونه ډېرېږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي رہی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه هم ښه کېږي طلاق ته که نه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي که نه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي که نه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لار طلاق واخیستل که نه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي که نه، همیشه هغوی د خپل د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي که نه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي که نه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري که نه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي که نه، سړو باندې دونه نشته دي که نه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې و پرون تلل یو ډاکټر وه که نه، یا یو انجینیر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي که نه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي که نه، چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره که نه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بلکل جامع کم بندی ہو کنا او کور کم بندی ہو کنا، دل خاطر بس باید دیر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي د خپل ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانیږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالات تر دې حده خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي جنګونه یې دونه په دشمني بدلېږي که نه د فامیلو دشمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بېخي او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغه نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت دی یا تای بیرته یې هغه وکړي دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي بله یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه بېخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري که نه اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي دونه یعنې خلک مجبورېږي که نه بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یي که نه جوړیږي باید ډېر سلام حساب پورې باید دوی یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات ورته ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنګ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي.
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وایي اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازنی هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي همداسې سرسري هغه یې ویلی دي که نه مونځ کوي یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې داسې اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي دوی خپل ځان پیښ شوي نه دي همدې له خاطره دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شولو نه صحیح مسلمانان شولو که نه که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې یو اسلامي هغه دي که نه چې قواعد دي مونږ باید ومنو هغه وکړي هر شی باید اسلام ده چې وګوره ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر د تاسو مشوره دغسې کورنۍ ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دي په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دي که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دي که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچارهګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطره زما پیام دا ده چې اول باید ډېر د سړیان چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمنې هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي ډېرې سختې رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تېرېږي په خراب هم تېرېږي په ولې په ښه نه تېرېږي د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي یا د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په سلحامیزه توګه باید لاړ شي او دا دولتن چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دي که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هوارېږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارونه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق ده او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت ته ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا زوجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولې سي له دوهم سلی سره واده کی او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.